السلام علیکم د آزادۍ رادیو د نن ورځې خبرونو ته ښه راغلاست. نن دوشنبه ده، د 1398 هجری لمریز کال د تلې یا میزان 9 نیټه ده چې د 2019 میلادي کال د اکتوبر له 1 سره برابره ده. د آزادۍ رادیو خبرونې د تل په شان په سهارنۍ خبري مجله پیلېږي چې نن یې زه احمد تکل د قادر جلالوف په تخنیکي لارښوونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به د امریکا له دفاع وزیر سره د افغان ولسمشر د پرونۍ لیدنې او خبرو په اړه جزئیات درکړو. په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې په کشمیر کې د هندي او پاکستاني پوځیانو په نښتو کې د ملکي وګړو په ګډون دواړو خواوو ته مرګ ژوبلا اوښتې. نور موضوعات هم لرو، خو لومړی خبرونه. د هم د خبرونو د سر ټکی، افغان ولسمشر د امریکا له دفاع وزیر سره په کتنه کې د سولې د بهیر د راتلونکو پړاوونو او نورو مسایلو په اړه خبرې کړې. ولسمشر اشرف غنی د جاپان د نوي امپراتور د تاجیخي ایښودو په مراسمو کې د ګډون لپاره توکیو ته روان شوی، او د لبنان صدر اعظم د دې هیواد د اقتصادي بحران د اورۍ لپاره د حکومت له متحدانو سره په ګډه د اصلاحاتو ژمنه کړې. بشپړ خبرونه. ولسمشر اشرف غنی او د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر تیر ماښام په ارګ کې د تروریزم پر ضد د مبارزې له افغان ځواکونو سره د امریکا د مرستو او د سولې د بهیر د راتلونکو کې په اړه خبرې وکړې. د ولسمشر مرستیال ویان دواخان مینپال ازادۍ راډیو ته وویل چې ښاغلی اسپر له افغان پوځ سره د امریکا د مرستو پر اغیزمنتوب ټینګار وکړ، او افغان ولسمشر هم په امنیتي او دفاعي ارګانونو کې د فساد پر وړاندې د سیستماتیکې مبارزې د کامیابۍ یادونه وکړه. اسپر له ښاغلي غنی سره تر لیدنه وروسته پر خپل ټویټر ولیکل، له افغان ولسمشر سره په دې کې هم نظره و چې افغانستان باید هیڅکله بیا د تروریستانو په پټنځای بدل نشي. په دې اړه تفصیل د خبرونې په دوام کې راځي. امریکایي چارواکي وایي د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو د لومړنیو نتایجو د اعلان لپاره د نور وخت د غوښتو په خاطر د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د پریکړې ملاتړ کوي. د جنوبي او مرکزي آسیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت معینیت پر ټویټر په یو بیان کې ویلي دي چې د افغانستان د انتخاباتو د نتایجو په جمعبندۍ کې دقت د سرعت په پرتله مهم دی. ټاکل شوی و چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو لومړني نتایج د شنبې په ورځ اعلان شي، خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د تخنیکي ستونزو او نور شفافیت لپاره دا کار وځنډو. د کمیسیون مرستیال ویان ذبیح الله سادات د لومړنیو نتایجو په اعلان کې د ځنډ یو علت د نږدې 3000 هغو الو تخنیکي ستونزې یادې کړې چې نتایج کمیسیون ته انتقالیږي.
نو دغه دیوایسونو ښیښې ماتې وې، ځینې هم نه روښانه کېدل. د معلومات به هم سر وخت ته ولېږدول شي، له هغې وروسته به پاکې ناپاکې رایې جدا، او انشاءالله د څو ورځو په موده کې به د ولسمشرۍ ټاکنو ابتدایي فایلې له ملت سره شریکې کړو.
له بلې خوا په کابل کې د امریکا سفیر جان باس پر ټویټر په یو پیغام کې ویلي چې د تلې د شپږمې په انتخاباتو کې د درغلیو د مخنیوي لپاره د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د اقداماتو ملاتړ کوي. ښاغلی باس هم د بیړې پر ځای د دقیقې نتیجې د اعلان پر اهمیت ټینګار کړی. افغان ولسمشر اشرف غنی د جاپان د نوي امپراتور ناروهیتو د تاج ایښودو په مراسمو کې د ګډون لپاره توکیو ته روان شوی. جمهوري ریاست په یو خبر پانه کې وایي چې ښاغلی غنی به د دې سفر په ترڅ کې له جاپاني چارواکو او د دې هیواد د نړیوالو همکاریو د ادارې جایکا له مشر سره هم وګوري. ټاکل شوی چې د جاپان د نوي امپراتور د تاج ایښودو رسمي مراسم سبا ترسره شي. ناروهیتو د روان کال په غوایي میاشت کې د جاپان د 1600 امپراتور په توګه غوره شو. لازادای رادیو خبرونه اوري. د لبنان صدر اعظم سعد حریری د اقتصادي بحران د وری لپاره د حکومت له متحدانو سره په ګډه د یو لړ اصلاحاتو ژمنه کړې. حریری د لبنان د ائتلافي حکومت مشر دی. هغه ته 2 ساعته وخت ورکړل شوی چې اصلاحات راولي، کنه یو ځل بیا به د استعفا غوښتنه مطرح شي. په لبنان کې خلکو د ناوړه اقتصادي حالت پر ضد مظاهره وکړي او وایي چې د بېوزلۍ او اقتصادي بحران یو مهم علت فساد دی چې باید له منځه یوړل شي. حریری ژمنه کړې چې د چارواکو نیمایي معاشونه به کموي او له بانکونو به 3 میلیارد او 300 میلیون ډالره اخلي څو د بودیجې کسر پرې برابر کړي. د حریری حکومت د نړیوالو تمویلوونکو د $11 میلیارډ مرستې د ترلاسه کولو په خاطر ژمنه کړې چې د مخابراتو او برېښنا سکتورونه به خصوصي شرکتونو ته سپاري. په هنګ کانګ کې مظاهره چانو تر دوه اونیو ځنډ وروسته پرون یو ځل بیا مظاهرې وکړې. په دې ترڅ کې مظاهره چان له پولیسو سره لاس ګریوان شول. پولیسو پر اعتراض کوونکو اوښکې بهونکی ګاز وکاراوه او د هغوی له چاودېدونکو موادو ډک بوتلونه په سړکونو ګزار کړل. په خوډب کې د اوښتې مرګ ژوبلې راپور تر اوسه نه دی خپور شوی. په هنګ کانګ کې لکونه خلکو وروسته له هغه مظاهرې پیل کړې چې حکومت غوښتل بندیان چین ته وسپاري. دوی د هنګ کانګ د حکومت پر وړاندې چې نیمه کوروکي لري ودرېدل او مظاهرې دومره پراخې شوې چې د هنګ کانګ په تاریخ کې ساری نه دی لیدل شوی. او درې امریکایي سرتیري پرون د متحدو ایالاتو په جورجیا ایالت کې ووژل شول. د امریکا پوځ ویلي چې دا سرتیري په یو زغرګاډي کې ناست وو او د پوځي تمرینونو پر مهال په یوه پیښه کې وژل شوي. پر دوی سربیره درې نور سرتیري هم ټپیان دي چې چارواکي وایي سمدستي روغتون ته انتقال شوي. د وژل شویو او ټپي عسکرو هویت نه دی ښودل شوی. خبرونه مو له ازادۍ راډیو اوریدل. قدرمنو اوریدونکو، را سره اوسئ. د خبرونې په دوام کې راپورونه خپرو. د امریکا دفاع وزیر پرون له افغان ولسمشر سره په ارګ کې وکتل. د دې کتنې له جزئیاتو مو خبرو.
د امریکا د متحده ایالاتو د دفاع وزیر پان امنیتي او دفاعي ځواکونو سره د امریکا د مرستو پر موثریت باندې ټینګار وکړ.
په کندهار کې د هسکې مینې په یو جومات کې د خونړۍ چاودنې په اعتراض کې لاریون وشو.
نور ولس تر پزې راغلی دی. نور به ولس ورځي د انعامات دفتر به بندي. نور به ولس ورځي نړیوالې ټولنې ته به وایي چې تاسو شتون دلته په هیڅ معنا نه دی.
په نورو موضوعاتو کې، په غزنی کې معلولین او د شهیدانو د کورنیو غړي له حکومت څخه د مرستې تمه لري. په نړیوالو مسایلو کې مو په کشمیر کې د هندي او پاکستانی پوځونو د نښتو له وروستي حاله خبرو. د دې او نورو مطالبو د اورېدو لپاره راسره اوسئ. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپریږي. لکه څنګه چې په خبرونو کې مهم واورېدل، د امریکا د متحدو ایالاتو دفاع وزیر مارک اسپر پرون د افغانستان له ولسمشر اشرف غني سره وکتل او د سولې د پروسې له تروریزم سره د مبارزې او د افغان ځواکونو د تمویل او تجهیز پر مسایلو خبرې وکړې. ښاغلی اسپر پرون په کابل کې وو او مخامې له ولسمشر غني سره په ارګ کې وکتل. اسپر وروسته پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې افغانستان باید بیا هیڅکله د تروریستانو په امن پټنځای بدل نشي. د دې کتنې جزئیات د سفیولا ستانکزی په راپور کې واورئ.
افغانستان ته په لومړني سفر کې د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر له تروریزم سره پر مبارزې، له افغان پوځیانو سره د امریکا د مرستو په مؤثریت او د سولې د پروسې پر راتلونکو پړاوونو غږېدلی. ښاغلی اسپر پرون ماښام په ارګ ماڼۍ کې له افغان ولسمشر اشرف غني سره لیدلی. هغه وروسته په خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې په دې لیدنه کې دواړه په دې خبرې موافق وو چې افغانستان باید هیڅکله د تروریستانو امن پټنځای نه شي څو هغوی بیا پر امریکا بریدونه وکړي. اسپر دا هم لیکلی چې امریکا د قاطع ملاتړ د ماموریت ملاتړ او د ملګرتیا غختلی کولو ته ژمن ده. د افغان ولسمشر اشرف غنی مرستیال ویاند د واخان مینپال هم بیګا ازادي راډیو سره په خبرو کې د افغان ولسمشر او د امریکا د دفاع د وزیر د لیدنې جزئیات بیان کړل.
دواړو دورې د افغانستان او سیمې او نړۍ پر امنیتي مسایلو، تروریزم سره پر مبارزه، د افغانستان او امنیتي دفاعي ځواکونو د تمویل او تجهیز او په بیلابیلو برخو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ پر همکاریو باندې بحث او خبرې وکړې. د امریکا د متحده ایالاتو د دفاع وزیر پان امنیتي او دفاعي دفاعي ځواکونو سره د امریکا د مرستو پر موثریت باندې ټینګار وکړ.
مارکس پر داسې وخت کابل ته ولاړ شي له وسلوالو طالبانو سره د امریکا خبرې لغوه شوې او په افغانستان کې جګړو زور واخیست. د ملګرو ملتونو د یو راپور له مخې وروستیو درې میاشتو جګړو او بریدونو کې د ملکیانو مرګ ژوبله څه باندې 40% زیاته شوې. د امریکا دفاع وزیر مارکس پر له افغان ولسمشر اشرف غنی سره تر لیدنې مخکې پرون هغه خبریالانو ته چې له ده سره مل وویلي امریکا په پام کې لري په افغانستان کې د خپلو سرتیرو شمیر 8600 تر اخته کړي. د هغه په خبره هیواد پرته لدی چې له تروریزم خاصتا له داعش او القاعده سره روانه مبارزه زیانمنه شي کولی شي خپل اسکر کم کړي. د امریکا ولسمشر ډانلډ ترامپ څو واره ویلي چې امریکایي اسکر به برته خپل کورونو ته ستانه کړي. د افغان ولسمشر اشرف غنی مرستیال ویاند د واخان مینپال ویل افغان حکومت د ځواکونو د شمیر کمواله په شرایطو پورې تړلې مسأله بولي.
په وضعیت پورې تړلې دي. دا د قواو کمیدل کې ته وضعیت سمي دي. تهدید کمیدی بلا شک مور به د قواو پر کمیدلو باندې غور کوو او که چېرته وضعیت د دې تقاضا کوي چې بالقوه تهدید دی نو بنا د بالقوه تهدید په وړاندې باندې مونږ مشترکه مبارزه کوو او دې مبارزې ته ادامه ورکوو.
امریکا متحده ایالاتونه د غوڅ ملاتړ د ماموریت د نورو ګډونوالو ترڅنګ په افغانستان کې څه باندې 4000 عسکر لري چې اکثر یې د افغان پوځیانو پر روزلو او مشهورو بوخت دي. د امریکا دفاع وزیر په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو له عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر او امریکا اسکر سره هم لیدلی. هغه په خپل ټوټر لیکلی چې د خپلواک او دیموکراتیک افغانستان ملاتړ ته ژمن دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د کندهار اوسیدونکو پرون د یو سولیز لاریون پترڅ کې د ننګرهار ولایت په هسکې منی ولسوالۍ کې ورستۍ پیښه وغندله او له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د تروریستي ډلو په ختمولو کې له افغان حکومت سره مرسته وکړي. لاریونوالو د جګړې له ښکېلو خواوو هم د دې ډول پیښو د مخنیوي غوښتنه وکړه. په کندهار کې د ازادۍ راډیو خبریال صادق رښتینی هم د یو راپور د برابرولو لپاره دې لاریون ته ورغلی و.
پر مسجد برید، پر اسلام برید، ننګایانو د کندهار خلک
لسګونه کندهاري ځوانان راټول سوي او په یو आवाज د شعار پور کولو د ننګرهار د هسکې مینې پیش غندي.
جګ نه وړو مارګ د اسلام پر دشمنانو، مارګ د افغانانو پر دشمنانو.
د ننګرهار د هسکې مینې په یو جماعت کې پر لمونځ کوونکو د تیر جمعې ورځې خونړۍ برید چې پکشي سن لمونځ کوونکو ته مرګ ژوبله واغوښتل، د هیواد په ګوټ ګوټ کې د خلکو له جدي غبرګون سره مخ شو. د یکشنبې په ورځ د کندهار اوسیدونکو هم د یو سولیز لاریون پر مهال یاده پیښه وغندل او پر نړیوالې ټولنې غږ وکړ چې د ترهګرۍ په لمنځه وړلو کې د افغانانو سره رښتینی همکاري وکړي.
موږ نسل وژنه روانه ده، دې نسل وژنې په کلکه غندنه کوو. موږ پر نړیوالې ټولنې غږ کوو چې په دې اړه په ډېره جدي توګه د پاملرنه وکړي او خپل تصامیم ونیسي، ګامونه واخلي. کنه بیا ولس مجبور دی چې تصمیم ونیسي. نور ولس تر پزې راغلي دي، نور به ولس ورځي د انعامات دفتر به بندي، نور به ولس ورځي نړیوالې ټولنې ته به وایي چې تاسو شتون دلته په هیڅ معنی نه دی، چې د بې ګناه افغانانو د ژوند د ساتنې صرف ژغ څوک نه سپورته کولای.
صداسې نړیوالو او خارجي موسسو او خارجانو څخه زموږ دا غوښتنه ده چې نور دې افغانانو په مابینځو کې لاس نه وهي او جته دې نور د پای ټکی کړي.
د لاریون ګډونوالو د امریکا سره د سیوی امنیتي تړون د عملي کېدو غوښتنه هم وکړه. د کندهار اوسیدونکي وایي پر جمعتونو بریدونه د هغو ډلو لخوا ترسره کیږي چې د اسلام له نوم څخه په استفادې بهرنیو استخباراتو ته کار کوي. خلک پر افغان حکومت په نیوکې سره وایي چې د غندنو پر ځای د نور د ورته پیښو د مخنیوي لپاره کار وکړي.
موږ په دولت باندې، په طالبانو باندې او د جنگ په ټولو شکلو غاو غږ کوو چې نور د دغه کسانو د دغه ترهګرو د پاره زمينه نه کې مسايده، نور د دغه بریدونو مخه ونیسي، نور دغه کسانو ته اجازه ورنه کې چې موږ بي ګناي وادوار شو ونیسي.
ټول افغانان په یو ځغ په یو ځړه واتیږو د نور د وطن د دشمنانو ته، نور د بشريت د دشمنانو ته جواب وایو او موجه لعنت
پر وبایو. د تیر جمعې په ورځ د هسکمینی د جودری د کلی په جماعت کې د لمانځه دادا کول پر مهال چاودنی دروا بیا کسانو وجل او لسکونو نور ټپیان کړ. تر اوسه د دې برید مسولیت چانه دی منلی.
ل کندهار د ازادۍ رادیو د خبريال صادق رشتینی راپور مو اورید. قدر منوریدون کو را سره اوسی د خبرونه په دوام کې نور مطالب هم لرو. خدا شبه صفی الله ستانگزی ته غوښ شي چې د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه کوي. ډیره بخښنه غواړم، د لویدیز مطبوعاتو ته کتنه نوریاس نوری کړی ده.
نیویارک ټایمز ورسپانې د ننګرهار ولایت په هسکه مینه کې د تېرې جمعې د ورځې د حملې او ولسي وګړو ته یې پر مرګ ژوبلې یوه لیکنه خپره کړې ده. ورسپانه د هسکه مینه د ولسوالۍ د جودرې کلي په اړه لیکي، دغه کلی چې 200 اوسېدونکي لري، د روان کال په پیل کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش پرې اوبه بندې کړې وې. نیویارک ټایمز د مطلب په دوام لیکي، له ټولو ستونزو او کړاوونو سره سره ژوند په دې کلي کې تر تېرې جمعې پورې له کومې پیښې پرته مخته ته، خو ناڅاپه دغې حملې هر څه ګډوډ کړل. په دې حمله کې د وژل شوو له اویاو زیاتو کسانو قبرونو په دې کلي کې یوه لویه هدیره جوړه کړه. نیویارک ټایمز وړاندې لیکي، د جودرې د کلي شاوخوا اویا کورنیو خپل یو یا څو غړي له لاسه ورکړي دي. د سیمې اوسیدونکو ویلي، محمد عارف چې د دې کلي یوازنی ډاکټر و، له خپلو دو زامنو او دو ورونو سره په دې پیښه کې ووژل شو. د دې کلي یوازنی دوه ښوونکي هم د وژل شوو کسانو په ډله کې دي. نیویارک ټایمز لیکي، د ننګرهار په هسکه مینه ولسوالۍ کې ولسي وګړو ته اوښتې مرګ ژوبله په افغانستان کې د ملکي تلفاتو وروستۍ بېلګه ده. په تېرو دا ډول حملو کې هم ځان وژونکو جوماتونه، لوبغالي، تعلیمي مرکزونه او آن د خلکو اعتراضي غونډې په نښه کړي دي. د هسکه مینه د پیښې په وړاندې غبرګون کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي تدامي چې یو ماموتو د یکشنبې په ورځ په یوه خبره کړې خبر پاڼه کې وویل چې دا ډول وژنې په هیڅ ډول د توجیه وړ نه دي او عاملانه باید عدالت ته راکاږل شي او سزا ورکړل شي. تر دې مخکې ملګرو ملتونو د دې کال لومړنۍ نهه میاشتې په افغانستان کې د ملکي تلفاتو له پلوه تر ټولو خونړۍ موده بللې وه. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما په خپاره کړي راپور کې ویلي چې په دې موده کې له 2500 زیات ملکي وګړي په افغانستان کې وژل شوي او نږدې 15,000 تنه نور ټپیان شوي دي. برتنوی د لیمل ورسپانې د افغانستان د ولسمشری د انتخاباتو د لومړنۍ نتیجې زندیدو ته په یو مطلب کې کتنه کړې ده. له مهالویش سره سم باید دغه نتیجه د تل د میاشتې په 8 د تېرې شنبې په ورځ اعلان شوې وای، خو د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون اعلان وکړ چې د دغې نتیجې اعلان نامعلوم وخت زندیدلی دی. د ډلې مل په لیکنه، د 9 میلیون مستحق رایه ورکوونکو له ډلې یوازې یوه درېیمه برخه رایه ورکوونکو د تلې د شپږمې نېټې په انتخاباتو کې خپلې رایه استعمال کړې. ډلې مل وړاندې لیکي، د انتخاباتو په تړاو د درغلۍ اندېښنې او د طالبانو د حملو په اړه ویره سبب شوه چې افغانستان د لومړي ځل لپاره داسې انتخابات تجربه کړي چې پکې د خلکو ګډون ډېر کم و. خو د ورسپانې په وینا، د خلکو له دغه کم ګډون سره سره داسې ښکاري چې سږني انتخابات د درغلۍ له اړخه تر ټولو خوندي، ځکه و چې له بایومتریک دستګاو څخه په استفادې د څو ځلي رایو مخه ونیول شوه. د ډلمل لیکوال دا استدلال هم کوي چې د بایومتریک دستګاو د رایو شمیرلو شفافیت دغه بهیر پیچلی او سست کړی دی. د ولسمشری د انتخاباتو د لومړنۍ نتیجې له زنګ سره سره د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون تمه کوي چې وروستۍ نتیجه به په ټاکلي وخت چې د عقرب 14 ده اعلان کړي. که هیڅ یو کاندید ونشي کولای چې په 50+ رایه وګټي، د ولسمشری انتخابات به دوهم پړاو ته غځېږي چې د ترسره شوو انتخاباتو د وروستۍ نتیجې له اعلان وروسته باید دوهم پړاو په 2 اونیو کې ترسره شي.
لازادای رادیو سهارنه خبری مجله اوري. په غزنی کې معلولین او د وژل شویو سرتیرو د کورنۍ غړي له دولت څخه د خپلو قانوني امتیازونو غوښتنه کوي. ډیری د سرتیری له وسلوالو مخالفینو سره په جګړو کې له ټپي کېدو وروسته معلولان شوي دي. دوی له دولت څخه د کاري امکاناتو د برابرولو غوښتنه کوي. په دې اړه حبیب الرحمن تاثیر نور تفصیل اوروي.
دا غزنی ولایت یو شمیر معلولین وایي د نظام په ننګه جګړه کې معلول سوي د کورنیو غړي وزل سوي، خو حکومت ورته پام نه کوي. دوی غواړي چې دولت دې ورته د کار زمینه برابر او ټول امتیازات دې پر وخت ورکړي چې ستونزې را کمې سي. په غزنی کې د معلولینو د ټولنې مشر حسین داد طاهری وایي،
موږ
له خپل دولت څخه غوښتنه کوو چې په یو شمیر ولایتونو کې معلولینو تمځکې ورکړل سوي دي، خو په غزنی کې لا تر اوسه هم معلولو کسانو تمځکې نه دي توزیع سوي. ولسمشر ژغ کوو چې زموږ حقونو ته رسېدنه وسي. معلولین د روانې جګړې قربانیان دي او له ټولو امتیازاتو باید برخمن سي. هغه څه چې معلولینو او د شهیدانو کورنیو ته د دولت له لورې په پام کې نیول سوي، هغه باید ورکړي. د یاد شورا مرستیال احمد جان بیا وایي که دولت دوی ته خپل ځانګړي سوي حقونه ورنه کړي نو په اعتراضونو به لاس پورې کړي.
زموږ په دولت اوس حق ده مخته که جوړو ګوزېدو خدمت هم ورته کوو په هر ځای کې په هر استو کې. اوس هم غواړو چې دولت ته دې معلولیت لته وي که دولت دې موږ لاسنیوی وکړي.
دا په داسې حال کې ده چې په دغه ځای کې ډیری وخت معلولینو د خپلو امتیازاتو د ترلاسه کولو لپاره لاریونونه او اعتراضونه هم کړي دي. بل لور ته د شهیدانو او معلولینو چارو امریت وایي 1% معلولینو او 1% د شهیدانو کورنیو ته په ښارګوټو کې ونډه ورکړل سوې ده. د شهیدانو او معلولینو چارو امیر نصرالله سیاسي وایي سږ کال یې تر اوسه پورې 208 میلیونه افغانۍ تقسیم کړي او یوه اندازه نورې هم په پام کې لري.
دا د قانوني حق ده هغه توضیح د معاش نو مخکې چهارشنبه کې موږ پیسې انتقال کړي دي هغه د بانکو مسؤلیت د خپل معاش شهدا ملین توضیح کړي او سږ کال تاثیر صاحب موږ تر اوسه پورې ستاسو سره مصاحبه کوم 203 میلیون افغانۍ معاش شهدا ملین توضیح کړي دي.
په غزنی کې ځینې د نظر خاوندان هم په دې نظر دي که دولت ته دغه معلولینو ستونزو ته د حل لاره پیدا نه کړي مشکلات به یې زیات سي. کامران الکوزای وایي که یوې خوا ته خپل حق پر وخت نه ورکول کیږي خو بلې خوا ته په ورکولو کې هم نیم ورڅخه اخیستل کیږي.
کله چې یو نظامي د جنگ په لومړیو قدمو کې ولاړ وي او د هیواد څخه دفاع کوي کله چې هغه معیوبېږي یا د وجود کوم غړی د لاسه ورکوي هغه له دولت څخه ډېره توقع لري. د بده مرغه چې دې طرف ته هېڅ نوه توجه هغې ته نه کېږي یا حداقل هغه کوم پیسې چې دې ته په نظر کې نیول شوي ته کومه زه چې زه معلومات لرم نیمې پیسې په اداراتو کې دغو نه اخیستل کېږي.
د نور هیواد په څېر په غزنی کې هم د روانې جګړې له کبله په سلګونه کسان معلول سوي دي. دوی وایي که دولت یې ستونزې حل نه کړي نو مدني اعتراضونو ته به دوام ورکړي.
آزادی رادیو تغوه گونیسی او ترچول و مخکزان در افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد. ده هند و پاکستان ترمینز ده کشمیر پلانج منسیمه که ده ملکی و گرو پا گردون دوار و خواهو تا درانه مرگجوب لاوخته ده. ده هند او پاکستان پوزی چارواکی یو بل تورنوی چه ده ملکیانو سیمه پنخه کریدی او ناکرارایو تلمن وهی. هند او پاکستان د کشمیر د لنجمنی سیمې پر سر سکل اندی او بل خاورې هم بمباری کړي. په دې اړه سفیولا ستانگزی دا راپور برابر کړی.
د کشمیر په لنجمنه سیمه کې پاکستانی او هندي عسکرو په یو بل ډزې کړي دي. دا تازه کړکیچ له وړمې ورځې یعنې شنبې را پیل شوی. د هند پوځ لوی درستی جنرال بپن راوت پرون یکشنبه په نوې ډیلي کې خبریالانو ته وویل هندي سرتیرو پاکستانی پوځیان او هغه وسلوال په نښه کړي چې د دوی په خاورې بریدونه کول.
پاکستانی سینا کو اور ان کے وہاں جو آتنکوادی ان کیمپ میں موجود تھے ان کو بھاری نقصان ہوا ہے.
پاکستانی فوجیان او پکمپونو کی تراگرو ته سخت دیا نه وخته تر اوسه پوری لشپګو تر لاسو پوری پاکستانی فوجیان وجل شوی او تقریبا په همدیش میر تراگر هم لمین زتلی دی. تراگرو د مرګ جوبلې نور خبرونه هم لرو. خدا په یقین ویلې شو چې د تراگرو درې کمپونه مو ویجاړ کړي او څلورم مو هم زیانمن کړي. که پاکستان همداسې چلند جاری وساتي موږ به هم راتلونکي کې همداسې جواب ورکوو.
اور اگر اس طرح کی کاروائی پاکستان کرتا رہا تو ہم جوابی کاروائی کرنے میں آگے بھی نہیں ہچکچائیں گے.
ہند تور لگوی چې پاکستانی پوځیان وسله والو ته لار ورکوي سو د هند په خاوره بریدونه وکړي. د هند د پوځ د مطبوعاتو څانګې د فرانسې خبري اژانس ته تایید کړي چې د کشمیر په کوپواره غرنۍ سیمه کې دوه عسکر او یو ملکی کس وژل شوی او درې نور ټپیان دي. د پاکستان پوځ بیا د اوسنیو تازه نښتو ملامتیا په هندي عسکرو اچوي چې په خبرې د پاکستان تر واک لاندې کشمیر کې په ملکیانو بریدونه کړي. د پوځ ویان جنرال آصف غفور په خپل ټویټر لیکلي په جوره شاهکوټ او نوشهرې هندی عسکرو په ملکیانو بریدونه کړي. د غفور په خبره یو پاکستانی عسکر او شپږ ملکیان د هندی عسکرو په ډزو کې وژل شوي. ده دا هم ویلي چې پاکستانی پوځیانو په جواب کې نه هندی عسکر وژلي او د هغوی دوه سنگرونه یې له منځه وړي. هند او پاکستان د کشمیر د لانجې پر سر څو واره جګړه کړې او سږکال یې د همدغو کړکیچونو په اوج د یو بل خاورې هم بمبار کړلې. د کشمیر کړکیچ وروسته له هغه یو وار بیا زور واخیست چې د هند حکومت د اګست په 15مه د هندي کشمیر کورواکي ورختمه کړه او دغه کار نه یوازې په هندي کشمیر بلکې په پاکستان او بنگلاديش کې د خلکو او پاکستانی چارواکو توند خبرګون وپاره وو. دوه گاوند هیوادونو هند او پاکستان داسې وخت بیا په یو بل بریدونه کړي چې امریکا متحده ایالاتونو د خبرو له لارې د لانجو په هواري ټینګار کړی.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادي راډیو د سهار له اوو د ماښام تر اوو ورځې د اونۍ خپرېږي. د ماښام په اوو بجو د ازادۍ راډیو د خپرونو له پای ته رسېدو سره سم د امریکا غږ آشنا راډیو پیلېږي چې د سهار تر اوو دوام کوي. د سهار له اوو د ماښام تر اوو له امریکا غږ آشنا راډیو او د سهار لو د مخم تر او ازادي راډیو اوري او شیبه په شیبه ځان د افغانستان سیمه او نړۍ لو روسي حالات خبر کړي. قدر من اوریدونکو په څو شیبو کې د ژوند رنگونه د پزړپوري خبرو اترو یو نوې برخه درته وړاندې کوو، خو له مخ کې په موکړې د خبرونو لاندېسته ولس مشر اشرف غنی او د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر پرون مخام په ارک کې سره وکتل او په خپلو خبرو کې د تروریزم پر ضد مبارزه له افغان ځواکونو سره د امریکا د مرستو او د سولې د پروسې د راتلونکي په اړه بحث وکړ. متحدو ایالاتو د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو د لومړنیو نتایجو د اعلان لپاره د نور وخت د غوښتو په خاطر د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د پریکړې ملاتړ کړی. دا څرګندونې د جنوبي او مرکزی آسیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت معینیت او په کابل کې د امریکا سفیر کړی دی. افغان ولسمشر اشرف غنی د جاپان د نوي امپراتور ناروهیتو د تاج ایښودو په مراسمو کې د ګډون لپاره توکیو ته روان شوی. د لبنان صدر اعظم سعد حریری چې د لبنان د ائتلافي حکومت مشر دی د اقتصادي بحران د اواري لپاره د حکومت له متحدانو سره په ګډه د یو لړ اصلاحاتو ژمنه کړې. دا ژمنه په دې هیواد کې له پراخو مظاهرو وروسته کیږي. په هنګ کانګ کې مظاهره چیانو تر دوونیو ځنډ وروسته پرون یو ځل بیا مظاهرې پیل کړې او درې امریکایي سرتیری پرون د متحدو ایالاتو په جورجیا ایالت کې وژل شوي دي. د امریکا پوځ وایي چې دا سرتیری په یو زغرګاډي کې ناست و او د پوځي تمرینونو پر مهال په یو پیښه کې وژل شوي.
دا ژوند رنگونه. نوم مو څه دی، څه کار کوي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. مجیب رحمان د پکتیا عریف زای ولس هغه سیدونکو یم. مکتب وایم، انور کورسونه مرسونه ورسایم.
څوم صنف کې؟
اتم کې.
او کورسونه مثال چیرې وایي، څه وایي؟
انګلیسي وایم، املا وایم. خپل پنځم کې وش بیگم کې مې درس نه دی ویلی، ته اول نش بیگم پرې ما درس نه دی ویلی، اوم کې مې لګ درس وایو، ساتم کې به کوشش کوم چې درس وایم. پوه شو، آینده می جوړ شي. ما مخکې درس نه وایلی.
ولې دې نه وایي مخکې درس؟
مخکې وایي نه پیدلم چې درس څه شی دی. داسې دی اوس پوه شوم چې درس څه وو، یا آینده مو جوړ شي یا څه شي. شو
چا درته ووایي چې مثال درس ښه دی چې باید وي وایي؟ خپله دې سوچ وکړه، که نه د کور خلکو تشویق کړي یا تا نور ځوانان داسې ولیدل چې هغوی درسونه ویلي وو، هغوی په ښه موقف کې وو.
ما خپل پلان ته شو کوم، مور مې پلان مې ټول ورته وی چې درس وای، نور خل مې ول د بی تعلیم خلک مې ول د تعلیم چې کړو، دا مې ول دل بس د تعلیم ول خلک مې چې ول تعلیم کړو.
اوس په خوا دې کوم درس وای او اوس چې کوم درس وای، تر من څه تفاوت ته؟
مخ کې به درس نه پرک مې دا چې مخ کې مې درس نه اوس درس هم کوشش کوم چې درس وای، آینده مې جوړ شي.
څنګه کوشش کوي؟ مثال ته څه کوي مخ کې دې څنګه کول او چې وسغه کوي؟
مخکې مې داس کورسونه مرسونه نه درس مې نه، اوس کورسونه انګلیسي ده، املا ده، بس سبق وایم. سمکات مې کور کې ځان ته جوړ کړه، ما ته سمکات مې سبق وایم.
اوس ډېر داسې سبچر ځوانان دي، کنه یو څو ورځې لاړ شي بی پرېدي کورسونه بی ده، آینده سي اوږدمهاله پلان نه ورته لري چې لاړ سي هغه یو شی تر پایه پورې ولولي.
دومره فکر نه کوي چې آینده مې بڅه غلی شي. زه نه وړکې دي پوهنتون کې دي څه زده نه دي، چې کوشش کړه مکتب کې بس لږ به کوشش مې کړی وه، ښه به شي درس مې ویلی وه.
ښه، ته څه غواړې مثال د درس ویلو چې له ځانه څه جوړ کړي، څه وکړي خپلې ټولنې ته؟
زه کوشش دا کوم چې هغه وایم ډاکټر شم، خپل افغانستان او خپل کورنۍ سره خدمت وکړم.
مننه، خوشحاله
اوسم.
لازادای رادیو سهرنه خبری مجله اوری پتلو تلو که ساسو چو پیغامونه چه ده اسمس پا وسیله مو ازادای رادیو تره استولی دی. جعفری لحسک مینه، جعفری لیکی ده حسک مینه پا جامعت کون کو روستای برید ده اسلام او بشریت زد عمل ده. عبدالواحد مدقق للوگر نی لیکی ده ننگرهار پا حسک مینه ولسوالی که حمله ده اسلام او وطن د دښمنانو کار دی، څوک چې مسلمان وي دا کار نه کوي. حمیده نظری د قلات نلیکی ناکام کاندیدان باید د کمیسیون هر راز پریکړه ومني، نور دی د خپل ناکامۍ په نس غم ولسته مشکلات نه جوړوي او نوریا سلطانی د زابل له شاجوی نه لیکي ولس اوس د پخوا په څیر د دښمن په تبلیغاتو تکیه نه کوي بلکې په خپل حکومت او د انتخاباتو پر کمیسیون پوره باور لري. لدې سره قدر منوریدونکو د دې